سلامونه وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ هر کلی کوم په دې غړی کې دورتا غنشمیر ریپورتونه لرو چې پکې د سر ریپورت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر د بندېدو او د دې ترڅنګ خپل د شمالي وزیرستان کې د دکاندارانو د بازارونو د تاوان په اړه باندې پرلت او د خیبر پښتونخوا د بجټ د فرانس د ولسمشري د انتخاباتو ترڅنګ د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو خو په فایل کې به بوریوال کاکړ د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
نمړای د مهم خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو راهیسې تړلې دي. طالبان وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او سیمې د هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخامخ دی او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د ولسمشرۍ په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو راهیسې تړلې دي. دوی وایي د پاکستانیو چارواکو لخوا اخیستل سوي دي ګام دوی ته ډېرې مالي ستونزې جوړې کړې دي. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر حاجي عبدالله خان بیګا مشال رډیو ته وویل
خان بارډر د تیرې درې ورځې نه بند په ساوه گاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه د پاکستان طرفه د ترانزیت گاډي د پروټه سبزی وغیرہ وغیرہ مات نه دا غشتنه دو چې د میر غلام خان بارډر ترانزیت ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیزي نه ډېر نقصان راوند د تاجرونه.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی رحمان وزیر بیگا مشال رډی ته ویل چې د امنیتي صورتحال له کبله دا لاره تړل شوې ده. د پوینا خبرې روانې دي او تمه ده چې ډیر زر به دا مسله هوار شي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه دکاندارانو د پوز په ضربیازه به عملیاتو کې د رنګسوي بازار تاوان نه ورکول کېدو پر ضد پرلت پیل کړی دی. دوی وایي د پېښور هایکورټ پر پریکړه سربیره راغلي موضع نه ورکول کېږي. د پرلت یو ګډونوال حمزه داوړ بیګا مشال رډی ته وویل چې موضع راغلی دی خو بیا هم ځایي انتظامیه ورته نن او سبا کوي. د دفاع وینا وزیر اعظم شهباز شریف ته یې فریاد رسولی خو بیا یې هم مسله هواره نه شوه. د شمالي وزیرستان د انتظامی یو چارواکي د نومونه شودلو په شرط مشال رډی ته پخلای وکړ چې د موضوع چکونه رښتیا هم راغلي دي خو دوی ورته طریقې کار جوړوي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او سیمې د هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخامخ دی. ملا محمد یعقوب دا څرګندونې د اپریل پر 23 د خپل پلار ملا محمد عمر د مړینې د نهم تلین په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې کړې دي. نوموړي د پاکستان لخوا پر کونړ او رستیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې دا بمباریا یوه بیلګه ده. د ویلي دا یې د ملي مصالحو په خاطر داش کړي دا کني نور یزغم نه لري. طالبانو تایید کړي وا چې د اپریل پر 14 پاکستانی ځواکونو پر خوست هوایی بریدونه وکړل او هم یا پر کونړ توغندي او توغول چې پکې او څلويش کسان ووژل شو. پاکستان د ملا یعقوب د تازه څرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او زده کوونکو په غوښتنه شوې ده. د یاد وزارت همرستیال لطف الله خیرخوا د اپریل پر 23 مشال رادیو ته په یو پیغام کې دا څرګندونه کړې. د پوینا دایې د دې لپاره ده چې استادان وکولای شي په اونۍ کې درې ورځې نجونو او درې ورځې هلکانو ته تدریس وکړي. خو په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي چې دا طرحه د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د دوی په وینا د داسې بندیزونو پر مهال خپلو درسونو ته توجه نشي کولای. ترکیه د اپریل پر 23 په زور 228 افغانان په یو چارټر پرواز کې کابل ته استولې دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس خبر ورکړی دی چې د افغانان په ناقانونه توګه ترکیه ته ننوتلي وو او له ختیز ولایت ملاتیا څخه استل شوی دی. ترکیه و چارواکي وایي چې ناقانونه کډوال نسی منلای او بیرته خپل هیوادونو ته استوي. له افغانستان څخه خلک لومړی ایران او بیا لغه ځای ترکیه ته ځي چې د اروپایی هیوادونو ته ځان ورسوي. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د ولسمشری په ټاکنو کې خپلې مخالفې میرین لیپن ته په اسانه توګه ماتې ورکړې ده. د اروپایي ټولنې پلوي ایمانوئل میکرون د اپریل پر 24 ترسره شویو دویم پړاو ټاکنو کې شاوخوا 85% رای ترلاسه کړې دي. ایمانوئل میکرون د 2018 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې میرین لیپن ته تر اوسنیو ټاکنو په خورا زیات فرق ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کا کړه واوریدل. د مشال ریډیو په دې خبري غړي کې د جنو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو راهیسي تړل شوی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو مشر وایي
پساوې ګاډي وی لوړ دي ته افغانستان طرفه د پاکستان طرفه غونډار شي ته بوجي وشوله مهرباني دا وشي د بارډر دا تحفظ وشي او بارډر دا کولاو شي.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه یو شمېر دکاندارانو د ړنګ سوي بازار تاوان نور کول کېدو پر ضد پرلت پایل کړي. د خیبر پښتونخوا پر بجټ نظر لرونکي وایي سږ کال هم په ځانګړي توګه د قبایلي ضلعو د ترقیاتي بجټ یو لویه برخه ضایع شوې ده.
زمونږ مینه ایم پی ایس هم پکار دی چې په دې باندې کوم نه فوري طور ایکشن واخلي او صوبایي حکومت ته پکار دی چې په دې کې فوري طور تحقیقات وشي چې دا پند ولې نه دی راغلی یا راغلی دی ولې نه دی استعمال شوی وجه څه ده.
د دې ترڅنګ د فرانس د ولسمشریزه انتخاباتو د افغانستان او د سیمې د نورو چارو په اړه باندې ریپورټونه او شننې لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونې په پایل کې د پاکستان افغانستان ترمنځ د غلام خان بندر په اړه ریپورت لرو چې له تیرو درو ورځو راهیسې تړل شوی دی. د شمالي وزیرستان د سوداګرو په وړاندې ګام دوی ته ډېره مالی ستونزه جوړه کړې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دا لاره زر تر زره خلاصه کړي. د شمالي وزیرستان انتظامیه بیا وایي د امنیتي صورتحال له کبله لاره تړل شوې ده. دوی وایي په دې اړه نن د افغان سوداګرو غونډه هم رابللې او تمه ده چې ډیر زر به دا مسله هواره شي. د مشالې ډو خبريال عمر وزیر په دې اړه ریپورت لري.
پاکستان افغانستان په پوله ورسته امنیتي صورتحال پس د شمالي وزیرستان غلام خان تجارتي لاره د تاجرانو په وینا د درې ورځو نه تړل شوې. تاجران وایي چې د پوله دواړو اړخونو ته سلګونه د سامان ډک ګاډي ولاړ دي. روزانه د کروڑونو نقصان روان دی. د اپریل په 22 غلام خان دوه ګرسیدګي کې د ایس پی آر په وینا د پوله پورې نه وسلوالو په امنیتي پوسته برید کړی و چې درې فوجیان پکې وژل شوي ول او څلور ژوبل شوي ول. د اپریل په 14 خوست پیرې او خوشا کې پاکستانی جیټ الوتکو په بمبار کې د شمالي وزیرستان مداخل قبیلې مشرانو په وینا د دوی تر څلوېښتو پورې کډوال وژلي شوي ول چې په بنو کې د 8 ورځو نه پر لت روان دي. نو د دغو پیښو پس د 3 ورځو نه غلام خان ترانزیټي لاره د کاروبار پر مخ تړل شوې او کډوال واپسي هم ځنډول شوې. د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې ډیر تاوان روان دی. تجارتي لارې دې نه بندیږي ورته دې تحفظ ورکړل شي.
غلام خان بارډر د 13 ورځې نه بند ده. پساوې ګاډي وی لوړ دي د افغانستان طرفه د پاکستان طرفه د ترانزیټ ګاډي د پروټه سبزی وغیرہ وغیرہ مات نه دا غشتنه دو چې د میز غلام خان بارډر ترانزیټ ته مهرباني دا وشي دا بارډر د بندیږي نه. بارډر د 24 ګنټې کولاو شي. دغه سره ډېره د بارډر ناکامي دو او بارډر ډېر نقصان راوند د تاجر رونه د سبزی خروپش غونډار شي ته بوجي وشوله مهرباني دا وشي د بارډر دا تحفظ وشي او بارډر دا کولاو شي.
د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه غلام خان چارواکو سره مو چې په داړه تماس ونیو نو د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ستونزو په وجه بندر تړل شوی خو خبرې لګیا دي. نن یې د افغانستان تاجرانو جرګه هم غلام خان 0 پاینټ ته رابللې تما کړی چې زر لاره وباسي. غلام خان بندر پاک افغان پوله وروستۍ امنیتی صورتحال په وجه تړل شوی. تاجران غوښتنه کړي چې تجارت کې د خنډان نه جوړیږي بلکې د تجارت دغه لاره د محفوظه وساتل شي چې د دواړو هیوادونو په اقتصاد کې یو ښه رول لوبوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سم شمالی وزیرستان ته او د شمالی وزیرستان د میرانشاه یو شمیر دکاندارانو د رنگسوی بازار تاوان نه ورکول کېدو پر ضد پرلت پیل کړی دی. د وسلوالو پر ضد پاکستانی فوج په عملیاتو کې د نړېدلي بازار دکاندارانو وایي د پېښور په های کورټ کې مقدمه ګټلې خو بیا هم د دوی په وینا ځایي انتظامیا ورته نن او سبا کوي. د شمالی وزیرستان انتظامیه وایي د معاوضه چیکونه رښتیا هم راغلي دي خو دوی یې بېشلو طریقې کار جوړوي. یو ځل بیا د عمر وزیر رپورټ واورو.
شمالی وزیرستان میرامشاه بازار تاجرانو دکاندارانو د خپل معاوضو ترلاسه کولو په مخه میرامشاه پریس کلب مخې ته پرلت کېناولې. دوی وایي چې د دوی رنګ بازار معاوضې راغلې چې د کالونو نه ورته نه میلاویږي. بیا یې د پېښور په های کورټ کې کیس ګټلې. اوس چې معاوضې ورکول بیرته پیل شوي نو انتظامیه ورته نن سبا کوي. خپل معاوضې هم نه ورکوي. د احتجاجي او ګډونوال همزاده وړوي چلا هم معاوضه نه ورکول شي. د ملک وزیر اعظم ته هم فریاد ورسېدو خو بیا هم د حق نامې حرم دي.
چې د کیم تاجر برادری والا کیمې ریپي شو شوې دي دا غری پي ډي سي اور تپ شاپ شه د چزبداري پي ور نه کا هلان کا بل اور چې دلته پي ام رو غلای و شبا شریف باغ شه یا د لکه نو ماینده منه مو فند اور مخ مخ ورته و چې دلته یو ډي سي خالد کندورونه ته چکینه نه ور کوي. به چې د ملک وزیر اعظم نو سوي و په مخ شه چیف سیکرټری نو سوي چې دا دلته خالد سکروټنی په نوم باندې د کندورون دمر تنګوي چې د ریپي تاسو او د باوجود یا یادای د کندور تری په نشری کوي د دې وجه د کندورون دلته په احتجاج باندې نوست د نس یو تای مش سره بل لار ستانه د احتجاج نه چې بیا نه مش سو وکي چې د ملک وزیر اعظم ته د مش خبره ورسه دلای د باوجود مش ته خپل حق نه ملوي.
نمیرام شاه بازار یو بل دکاندار عبدالرؤف وای چې عدالت فیصله ورکړي. حکومت انتظامیه ته ویلي چې دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شي خو انتظامیه ورته خندان جوړوي.
عدالت دا فیصله ورکړي چې دکاندور ته دا پیسې ورکړي چې سمره پښتنه دې بنا کړی دي اې دې ته بیا اې دې نه پښتنه ونه شي او ایسا تکلیف دې خلک ته ملاو نه شي. اې دې باوجود سه اور امیر سره ډی سی صاحب وعده وکړي پخې پخې وعده خپل وعده او خوړې ایس نن مش مجبوري په روډ نو سي ټینډ مې لګولای دا غیر سه پرې مې نو سي چې سه پرې مې ستا دا پېچلې دلای نه وي چې 1000 کا سن روزانه نو مینا بارسي او مش به دی وی دینه ورتي اب چې کینا رو خلی چې سه پر ټول وزیرستان د کندور خلوص نوي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو نو د انتظامیه یو افسر چې نه یو غوختل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې دکاندارانو ته د ماویزه چې کو نه راغلی طریقې کار جوړوي هر او نه به مخصوصه ورستا کی او متاثره دکاندارانو ته بچ کو نه ورکول شي. دوی وویل چې ډیرو دکاندارانو مارکیټونو مالکانو ته چیکونه ورکړل شوی هم دي. ضرب اعظم عملیاتو له کابله میرام شاه او میرعلي بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول چې د میرعلي بازار دکاندارانو ته معاوضه په 2000 کال کې ورکړل شوی. د میرام شاه بازار ځنه دکاندارانو ته معاوضه ورکړل شوی خو دغه معاوضو کې انتظامیه لخوا د تصدیق په نوم یو جی آی ټی جوړه شوې وه چې دکاندارانو بیا پېښور های کورټ کې کیس کړی وو. څو میاشتې وړاندې هغه کیس د دکاندارانو په وینا د دوی په حق کې فیصله شوې چې پس انتظامیه ته د چکونو ورکولو امر شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوسم دا کبائیڈی زیلو دا پرمختیائی پروژے پاڑا یو ریپورٹ دا خیبر پشتونخوا د خزانی څنګه یا فینانس ډپارټمنټ په وپانه د روان مالي کال د بجټ د مصرف کولو معلومات خبره کړې دي. د دې ترمخه د اپریل میاشتې پوري په قبایلي زلو کې د روان مالي کال د پرمختیايي بجټ په مختصوي څه د پاسه سل ارب روپۍ کې تر اوسه پوري یوازې څه د پاسه 55 ارب روپۍ جاری کړل شوی دي. په دې کې څه د پاسه 40 ارب روپۍ په بیلابیلو ترقیاتي پروژو مصرف شوی دي. د قبایلي ضلعو ځوانان، مدني فعالان او سیاستوالان غوښتنه کوي چې د دې خبرې تحقیقات وسي چې ولې د قبایلي سیمو لپاره لږې مالي پنګې جاری کیږي یا ولې هلته د نورو ضلعو په نسبت لږ پیسې لګول کیږي. تر دې په تیرو کلونو کې هم پرمختیايي پروژه ضایع شوی وه. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د مالیه د محکمې یا فاینانس ډپارټمنټ په ویبپاڼه د روان مالی کال د بجټ د مصرف کولو د معلوماتو تر مخه تر اپریل میاشتې پورې په قبایلي ضلعو کې د پرمختیايي بودیجې په مختص شوي څه د پاسه 100 ارب 61 کروڑ روپو کې یوازې 40 ارب 13 کروڑ روپۍ مصرف شوي دي. د قبایلي ضلعو ځوانان، مدني فعالان او سیاستوال وایي د کله نه چې قبایلي ضلع په خیبر پښتونخوا کې زم شوي دي نو د هغې وروستو د یادو سیمو دولت سره د ترقیاتي کارونو په لړ کې شوي ژمنې نه دي پوره شوي او نه په یادو سیمو کې کال په کال د پرمختګ بجټ په پوره ډول مصرف کیږي. د قبایلي ځوانانو د شبکې یا ټرایبل یوت مومنټ مرستیال مشر ادریس خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
او ابن آباد به ان شاء الله په دې باندې باقاعده مونږ پریس کانفرنس کوو، خپل عمل اعلان وکاو او زمونږ مینیز ایم پی ایس هم پکار دي چې په دې باندې کوم نه فوري طور اکشن واخلي او صوبایي حکومت ته پکار دي چې په دې کې فوري طور تحقیقات وشي چې دا فند ولې نه راغلی یا راغلی دی ولینه د استعمال شوی وجه سده.
د فاینانس ډپارټمنټ د دستاویزاتو تر مخه د 2021-22 په روان مالی کال کې د قبایلي ضلعو د 13 بیلابیلو محکمو لپاره د ترقیاتي کارونو په مختص شوي 100 ارب روپو په بجټ کې د جولای 2021 نه تر اپریل 2022 پورې یوازې 55 ارب 19 کروڑ روپۍ جاری کړې شوې دي. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د بجټ په چارو نظر لرونکي خبريال عرفان خان نمی پښتنه وکړه چې هغه څه وجوهات دي چې په وجه یې د نورو ضلعو په رنګ د قبایلي ضلعو بجټ نه مصرف کیږي. نو په ځواب کې هغه وویل
شپږ شپېته فیصد یعنی د نیمې نه زیات فنډ چې دی نو هغه د صوبایي حکومت په قبایلي ضلعو کې په ترقیاتي کارونو باندې نه دی خرچ کړی. د کوم د وجې نه چې هلته ترقیاتي عمل چې دی یا ترقیاتي کارونه چې دي هغه د سستروي ښکار دي. د صوبایي حکومت ترجیحاتو باندې هم دا ټول څیزونه منحصر کوي چې هغې دومره څومره سنجیدګي ښیي. او د ټولو نه مهم خبره چې یعنی 100 ارب روپۍ د هغې دپاره بجټ دی، هغې دپاره مختص شوي دي خو جاری شوي صرف 55 ارب دي. دې مطلب دا دی چې صوبایي حکومت مالی بحران ښکار دی یا صوبایي حکومت سره پیسې نشته، ځکه هغوی هلته 45 ارب روپۍ لا تر اوسه نه دي جاری کړي.
اوس پښتنه دا ده چې د روان مالی کال په ختمېدلو کې 2 میاشتې پاتې دي، نو آیا په دومره لږه موده کې به سرنګ د ترقیاتي کارونو پاتې مالی پنګه ولګولی شي؟ د دې پښتنې د ځواب لپاره مو په بیا بیا د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د دې راپور د جوړولو پورې مو د هغه لخوا څه ځواب ترلاسه نه کړو. البته په خیبر پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف یو سیاستوال او د قومي اسمبلی پخوانی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو لپاره د هغوی موجوده صوبایي حکومت او د تحریک انصاف تیر وفاقي حکومت داسې ځانګړي مالیاتي پالیسي جوړه کړې ده چې که د روان مالی کال په بجټ کې د دغه سیمو بجټ په مکمله توګه نه مصرف کیږي نو په بجټ کې مختص شوي فنډونه به په روانو کلونو کې هم خرچ کېدلی شي.
د موږ چې کوم بجټ دی په هغې کې خو چې کوم د قبایلي علاقو حصه ده د هغې سکیمونو دپاره چې کوم دی دا مختص شوی ده او زموږ فلیکسیبل نه وي چې په دې باندې ټایم وړي نو دا به بیا خزانې لذي. زموږ فنډ تر هغه پورې چې تر کومه پورې سکیم کمپلیټ شوی نه وي او د دې او ختم شوی دا غي پوری د فند دی د پاره کې منیسټرو کې او په ډپارټمنټ کې پروت وی.
بلې خواته د وزیر اعلی هاوس په خبرنه د خبر شوی بیان تر مخه د خالی په ورځ د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ په ټوله صوبه کې د پرمختیایي کارونو په اړه یو غونډه هم ترسره شوې وه. او په دغه غونډه کې اعلی وزیر محمود خان په ټاکلي وخت د ترقیاتي کارونو د مکملولو امر ورکړی و. خو په خیبر پښتونخوا کې د حزبي اختلاف ګوندونه وایي دوی به په قبایلي ضلعو کې د مقرره بجټ د نه خرچ کولو مسله په صوبایي اسمبلۍ کې راپورته کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوسم د افغانستان په اړه یو رپورټ. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمرزوی او د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او د سیمې هیوادونو له لوري له ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب د اپریل پر 24مه په وینا کې پر کونړ د پاکستان برید یرغل وباله او زیاته کړه چې په کور دننه د امنیتي خوندیتوب لپاره به ټوله هڅه وکړي. پاکستان د نوموړي د څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 12مه په یو بیان کې له طالبانو غوښتي ول چې د افغانستان له خاورې د وسلوالو دو راوشتو مخه ونیسي. پاکستان وایي د افغانستان خود مختاری او ځکنی بشپړتیا ته احترام لري. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست او د ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب وایي افغانستان د سیمې او نړۍ هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخ دی. ملا یعقوب چې د خپل پلار د مړینې په نهم تلین کې خبرې کولې، د پاکستان لخوا پر کونړ وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل دا بمباري د ملي مصالحو په خاطر برداشت کړه، خو بیا یې زغم نه لري.
افغانستان اوس هم د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. په هر کچه چیلنجونه مستشته متوجې دي. دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډیرو نږدې خلکو څخه هم د همسایګانو څخه هم رنز او تکلیف وینو، مشکل وینو. چې ښکاره مثال یې څو ورځې مخکې په کونړ کې زموږ پر خاوره باندې د دوی تجاوز و.
طالبانو تایید کړي چې د وري میاشتې په 28مه پاکستاني عسکرو پر خوست هوایي بریدونه وکړل او تر خوا یې په کونړ توغندي وتوغول چې په پایله کې 40 ملکیان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې وروستۍ نامنۍ په جماعتونو او ښوونیزو مرکزونو بریدونه د افغانستان د دښمنانو کار بولي او وایي اجازه به ورنه کړي چې په کور دننه امنیتي وضعیت وګواښل شي. هخوا بیا د طالبانو د رئیس الوزرا دویم رسیال عبدالسلام حنفي وایي د طالبانو د حکومت تګلاره د نړۍ او د سیمې هیوادونو سره د متقابل احترام پر بنسټ ولاړ ده. هغه زیاته کړه د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
داسې پریکړه نه لرو چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد ګټه واخیستل شي. له نورو هم همدا هیله لرو چې د افغانستان امنیت د دوی لخوا ونه ګواښل شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرسیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې بیل دی چې اقتصادي ناورین ته اشاره وکړي، ټینګار کوي چې یو شمیر ستونزې شته خو هغه له خپلو پلویانو غواړي چې دا ستونزې وزغمي. د طالبانو حکومت داسې مال د خپل بنسټ ایښودونکي نهم تلین مانځي چې د هغه د مرګ خبر دوه کاله پټ ساتل شوی و او بالاخره په 2015 کال کې طالبانو ومنله چې مشر یې مړ شوی دی.
اوسم د افغانستان په اړه یو بل رپورټ. په افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او زده کوونکو په غوښتنه سوې ده. د یاد وزارت په وینا د دې لپاره چې استادان وکولای سي په اونۍ کې درې ورځې نجونو او درې ورځې هلکانو ته د تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالو وخت هم ولري. خو په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي دا ترهبه د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه محصلین د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د هغې پریکړې چې هلکان او انجونې دې په جلا ورځو کې درس ووایي په غبرګون کې وایي چې دا ترهبه د دوی ستونزې لا زیاتې کړي. د کابل پوهنتون یوې محصلې سوسن خالقیار په دې اړه وویل:
هر روز شاهد یک قیوداد،
هر ورځ د نویو بندیزونو شاهدانیو توري جامې واغوندي، نارینه استادانو سره خبرې مکوئ، نو په هیکم دا ټول بندیزونه ولې په تحصیلي برخه کې وضع شوي. د ارواپوهنې له اړخه په داسې حالاتو کې موږ نشو کولی په خپلو درسونو تمرکز وکړو، ځکه چې درسي ساعتونه مو زیات دي. درې ورځې به درس وایو، بیا به درې ورځې وقفه وي. دا ډیر غیر منطقي لیدلوری دی.
مفکورې غیر منطقي است.
لدې سره د کابل پوهنتون یوه بله محصله مریم مهری وایي هر ورځ د سختدریزو طرحو جوړول به د دې لامل سي چې محصلین د ډېرو ستونزو له امله پوهنتونونه پرېږدي.
اکثر از محصلان که هستن
دیره محصلین پا کارکولو هم بوختی یو دنده حتمن لدی دده ترهی پا پلیکی دو با ازدکریالانو نشی کرای اخپلو دندو ترسیده نو کری زکر طول او رز باید پهانتون کی ووسی نو که دست مختولر شی خایی اکثر محصلین پوهنتون پریږدي
رو به ترک کردن پوهنتون بکرن.
په هغه متن کې چې د ټولګیو د استازو له لوري محصلینو ته استول سوی پکې راغلي چې شنبه دوشنبه او د چهار شنبې ورځو کې به نجونې او د یک شنبه سه شنبه او پنج شنبه په ورځو کې به هلکان د سهار له 5:45 تر 3 بجو د غرمې وروسته د ډوډۍ او لمانځه لپاره د 1 ساعت دمې سره درسونو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال لطف الله خیرخوا بیا وایي دا طرحه د محصلینو او استادانو په غوښتنه جوړه سوې ده. ښاغلي خیرخوا ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي د دې پریکړې دلیل په یوه ورځ کې په 3 درسي وختونو کې د استادانو د زیاتې بوختیا د مخنیوي لپاره دی، تر څو استادان وکولای سي په اونۍ کې 3 ورځې انجونو او 3 ورځې هلکانو ته تدریس وکړي او د تحقیق او نورو ټولګیو لپاره د چمتووالي فرصت هم ولري. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا پریکړه یوازې کابل پوهنتون او د کابل د پولي تخنیک پوهنتون پورې محدوده ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له 6 ټولګیو پورته انجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ویلي دي چې د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
تاسو ریپورت اوریدی اوسم پاکستان غاړی ته ځو او هغه دا چې د پاکستان پخوانی واکمن ګوند تحریک انصاف اعلان کړی چې سبا به په ټول هیواد کې د انتخاباتي کمیشن د دفترونو مخ ته احتجاج کوي. دا خبره د دې ګوند یو مخکښ فواد چودري په ټویټر پاڼه کړې. د پاکستان انتخابات د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا بیا وایي چې لخپلې چوکۍ د مستعفي کېدو هیڅ اراده نه لري. نوموړي دا څرګندونې له هغه وروسته کړې چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د هغه د استعفا غوښتنه کړې. عمران خان دریځ لري چې تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنیو چندو په روانه قضیه کې انتخاباتي کمیشن د نورو ګوندونو پلیتوب کوي. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو چندو دا قضیه د ګوند باندې غړي اکبر اس بابر دایره کړې وه او اسلام آباد هایکورټ کمیشن دا امر کړی چې د قصې پریکړه دي په 1.5 ورځو کې وکړي. په دې کې د اکبر اس بابر دا تور لګوي چې له بهر هیوادونه راغلي او په دې پیسو کې درغلي سوي. نور حال له مجید بابر اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د انتخاباتي کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. د خالی پورس په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال په انتخاباتي کمیشن کې د بهرني فنډینګ د رواني قضیې په تناظر کې د یوې پوښتنې په ځواب کې عمران خان تور پورې کړو چې د کمیشن چیرمین سکندر سلطان راجا د تحریک انصاف ګوند پر ضد یو فریق جوړ شوی دی او د نورو ګوندونو پلوي کوي. انتخاباتي کمیشن تر دا مهال د عمران خان د تورونو په اړه څه نه دی ویلي. البته د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د انتخاباتي کمیشن د چیرمین سکندر سلطان راجا په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې هغه د خپل څوکۍ نه د مستعفي کېدو هیڅ اراده نه لري. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 16مه د اسلام آباد هایکورټ قاضي محسن اختر کیانی انتخاباتي کمیشن ته امر وکړو چې د پاکستان تحریک انصاف د بنیاد اخودونکي غړي اکبر اس بابر لخوا 8 کاله مخکې د تحریک انصاف پر ضد د بهرنو چندو اخیستو په اړه د جوړې کړل شوې مقدمې پریکړه دی په 1.5 ورځو کې وکړي. د اپریل په 4 مشال ریډیو سره په خبرو کې په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل انور منصور خان وویل چې د دوی په اند د پلټنو د کمیټې مشر سکندر سلطان راجا بے طرفه نه دی او باید د کمیشن د مشرۍ څوکۍ پریږدي.
ما پر اعتراض هم کړی دی چې دا کمیشن پوره نه دی، نو ځکه پریکړه نشي کولی. آئین وایي چې دا کمیشن به 5 غړي وي او د 4 واړو صوبو نمائندګي به وي. دا مهال دې کمیشن کې د 2 صوبو غړي نشته، نو له دې وجې دا یو مکمل کمیشن نه دی. بل دا چې د نورو ګوندونو قضیې ناوري او د تحریک انصاف ګوند اوري، نو له دې وجې ښکاره ده چې دوی بې طرفه نه دي.
د آئین له مخه د پاکستان انتخاباتي کمیشن کې یو چیرمین او د 4 واړو صوبو غړي وي. خو دا مهال د کمیشن کې د سند او بلوچستان صوبی غړي نشته. دا غړي د 2019 میلادي کال په جنوري کې ریټایر شوی وو. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف ګوند د بهرني تمویل دا قضیه د 2019 میلادي کال د نومبر په 14مه اکبر اس بابر دایره کړې وه. د بابر په خبره پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنو هیوادونو او کسانو نه په اربونو روپۍ اخیستي دي چې د قانون نه سرغړونه ده.
بجٹ میکسیمم چې 35,000 50,000 د میاشتې دا بجټ نو نه دفتر هم دلته نو دفتر هم د عمران خان چې 2002 کې ایم این اے شو نو هلته د اپارټمنټ لوجیس کې هغه ایم این اے ریزیډنس لپاره ملاوي هغه مونږ سینټرل آفس لګولو. ښه مطلب دا شپاړس کاله ما د عمران سره یو پیسه نه ده اخیستې، یو د پیسې فائده مې نه ده اخیستې. دغسې کسان نورو معمولي غوندې د دې ډاکومنټ سره هغه کتلی دی مو اډیټر نو هغه ډاکومنټس کې 2.2 ارب روپے صرف غیر قانوني فنډینګ.
د پاکستان په انتخاباتي قانون کې د سیاسي ګوندونو د مادې لمخه هیڅ سیاسي ګوند د بهرنیو هیوادونو کمپنیانو او اتباعو نه د سیاسي فعالیتونو لپاره چندی نشي اخیسته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په دې قضیه کې د جمع کړل شو اسناد او د پاکستان د دولتي بینک لخوا جاری کړل شو مالی کارتو د پلټنو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړه. دغه کمیټه د 95 اوریدونو نه پس د روان کال د جنوري په 14مه په 2 جلدونو مبني تحقیقاتي راپور جاری کړو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د بیلابیلو مشرانو په نومونو د 10 بانکي کارتې په ډاګه شوي. په دغه بانکي کارتو کې په غیر قانوني توګه په مجموعي توګه 3.5 ارب روپو شتون په ډاګه شوی.
د مجیب بابا رپورټ مو اوریدی او سم 12 بجې سوي دي. بوریوال کاکړ د خبرونو لنډیز اوروي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي له افغانستان سره د غلام خان بندر له تیرو درو ورځو تړلې دي. دوی وایي د پاکستاني چارواکو لخوا اخیستل شوی دی ګام دوی له مالی ستونزو سره مخامخ کړی دی. د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی رحمان وزیر بیګا مشال رډي ته وویل چې د امنیتي صورتحال له کبله تړل شوی او د خلاصولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه دوکاندارانو د پوز په ضربېزه عملیاتو کې د ډنګسوي بازار تاوان نه ورکول کېدو پر ضد پرلت پیل کړی. دوی وایي د پېښور هایکورټ پر پریکړه سربېره راغلي موضوع نه ورکول کېږي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې موضوع راغلي دي او دوی د ویشلو لپاره طریقې کار جوړوي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب وایي افغانستان اوس مهال د نړۍ او سیمې د هیوادونو لخوا له هر ډول ننګونو سره مخامخ دی. ملا محمد یعقوب دا څرګندونې د اپریل پر 23مه د خپل پلار ملا محمد عمر د مړینې د 9 تلین په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د نجونو او هلکانو د تدریسي ورځو د جلا کولو پریکړه د استادانو او زده کوونکو په غوښتنه شوې ده. خو په کابل پوهنتون کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي چې دا طرحه د دوی ستونزې لا زیاتې کړې. د دوی په وینا د داسې بندیزونو پر مهال خپلو درسونو ته توجه نسی کولای. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د ولسمشری پټاکنو کې خپلې مخالفي میرین لیپن ته په اسانه توګه مات ورکړی ده. د اروپای ټولنې پلوی ایمانوئل مکرون د اپریل پر 23مه تر سره سوی دویم پړاو ټاکنو کې شاوخوا 50% رای ترلاسه کړې دي. نور لنډیز مولا بوریوال کاکړ اوریدل. اوس هم د فرانس په اړه رپورټ لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د ولسمشری په ټاکنو کې خپل مخالفي میرین لیپن ته ماتې ورکړې ده. ایمانوئل مکرون د اپریل پر 23مه تر 302 پړاو ټاکنو کې شاوخوا 50% رای ترلاسه کړې دي. نوموړي د 2012 کال په ولسمشری ټاکنو کې میرین لیپن ته تر اوسنیو ټاکنو په خورا زیات فرق ماتې ورکړې. سفیلا سنکزای په دې اړه نور حال راکوي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وتوانید چې په دویم پړاو ټاکنو کې مارین لوپین ته په اسانۍ ماته ورکړي. هي اړخي نوماندې مارین لوپین خپل ماته ومنله. هغې وویل چې که دا بریالی شوی وای نو د ازادۍ یوه لویه څپه به راغلی وای، خو د رایو صندوقونو پایله بل څه وه چې دا ورته درناوی لري.
د مارین لوپن پلویان د هغې د ماتې په اوریدو حیران شول، خو د ولسمشر مکرون پلویان چې په پاریس کې د ایفل ټاور ته څیرمه په یوه چوک کې راټول شوي وو د هغه د بریا خبرې په جوش او جذبې ولمانځه.
د ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې ولسمشر مکرون 50% رایو په ګټلو بریالی شوی. ډیری کیڼ اړخو مکرون ته رایه ورکړه څو د اغلی لوپین د بریا مخه ونیسي. د مبارکۍ په ټویټ کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اروپایي ټولنې پلوي ولسمشر ایمانوئل مکرون ته په خطاب ویلي چې خوشاله دی له هغه سره کار ته دوام ورکوي. خیارخی افراطی سیاستوال مارین لوپین بیا په ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنه کړې وه چې که بریالی شي نو له اروپایي ټولنې، جرمني او ناټو سره د پاریس اړیکې کموي. اغلی لوپین دا هم ویلي وو چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو د ټکریو اغوستل منع کړي، د حلال غوښې قصابۍ بندي او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
د مشال رډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو
پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش پنځلس زرا درې سو پنځه شپېته او پنځلس زرا اووه سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د ترکیه وایي 228 افغانان نور په یو چارټر پرواز کې کابل ته استولي دي. د ترکیه انادولو خبري اژانس خبر ورکړي چې دا افغانان په ناقانونه توګه ترکیه ته ننوتلي ول او له ختیځ ولایت مالاتیازخه استل سوي دي. له افغانستان د خلکو لومړی ایران او بیا ترکیه ته ځي چې له هغه ځایه بیا اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. نور حال به د سیفی الله ستانکزي په دې رپورټ کې واورو.
ترکی چارواکی وایي د ناقانونه کډوالو د ایستلو په برخه کې جدي دي او له خپلې خاورې باسي. یک شنبه د ختیز ولایت مالاتیا څخه یوه الوتکه کې 228 افغان ادبه چې په ناقانونه توګه ترکیې ته تللي وو بیرته کابل ته ولېږل شول.
افغانستان هوایي یولرنا ایت اوچاکلا باشکند کابل ګوندریلدی.
مالاتیا د کډوالو د ریاست په خبره د چارټر پروازونو له پیل راهیسې دوی تر دې دمه 601 افغانان بیرته افغانستان ته استولي. ترکی چارواکو ویلي ناقانونه کډوال تر نیول کېدو وروسته لنډ وخت په کمپونو کې ساتي او بیا یې بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته استوي. مالاتیا د ترکیې په ختیځ کې پروت ولایت دی او د کډوالو د توقیف څو مرکزونه یې په ناقانونه افغان پناه غوښتونکو ډک دي. د کډوالو د توقیف ځایونو د یوې نړیوالې معلوماتي پاڼې ګلوبل ډیټینشن پروجیکټ پر بنسټ ترکیه په سرحدونو، ښاري سیمو او هوایي میدانونو کې د پناه غوښتونکو د توقیف څخه باندې 2000 مرکزونه لري. د دې پاڼې د معلوماتو له مخې ترکیه د افغان پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره د ایران د پولي پوګدو کې نږدې 300 کیلومتره دیوال وهلی او د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي. د راپورونو په اساس ایرانی او ترکی پولیساتي ځواکونه آن په پناه غوښتونکو باندې ډزې هم کوي او که په لاس ورشي وهې ډبوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لکونه افغانان له هیواده د وتلو په لټه کې دي او هر ورځ تر 5000 کسان هڅه کوي چې ایران ته لاړ شي. د اکثرو دغو پناه غوښتونکو هدف ترکیه او بیا اروپایي هیوادونه دي. ترکی چارواکي وایي دا همګړی تر 4 میلیون کډوال په دغه هیواد کې اوسي چې دوی ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی روانم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سو شپږ نوي.
اوسم د پولیو په اړه یو رپورت په خیبر پښتونخوا کې د روغتیا چارو پوهان وایي چې د پولیو ناروغي ضد د مهمونو پر وخت نه کېدو امنیتي ستونزو او واکسینونو د خلکو د انکار له وجې تر اوسه په پاکستان کې د پولیو پیښې مخې ته راځي. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړي چې د اپریل په 28 په شمالي وزیرستان کې د پولیو یو نوی کیس ثبت شوی دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي د دوی د پولیو وایرس ختمولو لپاره اقدامات کوي خو باید په ضلعي کچه د صحت محکمې هم په دې لړ کې خپلې ذمهواري پوره کړي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د روغتیايي چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس له منځه وړل په خپلو لومړیتوبونو کې نه دي شامل کړي نو ځکه یې اوس هم پیښې مخې ته راځي. دوی دا خبره د اپریل په 23 لاغرسته مشال ریډیو ته وکړه چې د اپریل په 23 د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پولیو یو کیس ثبت شوی دی. د پاکستان چارواکو په 2014 کال کې د پیټو وایرس ته ختمېدو اعلان کړی و خو د روغتیا چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم نه کړ. دا چې حکومت ولې تر اوسه د پولیو وایرس په ختمېدو کې بریالي شوی نه دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پخانی مشر ډاکټر نیاز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو وایرس نه ختمېدو کې لوی خنډونه د ویکسینو لړ کې انکاري پلرونه او امنیتي ستونزې دي. خو دا خنډونه ختمول د روغتیا محکمې نه بلکې د انتظامی کار دی او باید هغې دا په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي.
د روغتیا د محکمې کار د انکاري پلرونو رضا کول نه دي، دا د انتظامی کار دی. دغسې امنیتي مسلې هوارول هم د صحت د محکمې کار نه دی. پولیو پروگرام یې چیف سیکرټر لزکه ورکړی دی چې په دې کې ډېرې خبرې شاملې دي. حکومت له پکار ده چې د پولیو مهمونه پر وخت وکړي او هغه پلرونه چې انتظامی مسلې د پولیو سره تړي باید دې کار ته بالکل پرېنښودل شي او زر تر زره دا تاثر ختمول پکار دي.
په پاکستان کې د پولیو ویکسینو په اړه بېلابېلې ګنګوسې دي. د پولیو له ویکسینو انکاري پلرونه دا ګمان کوي چې دا ویکسین د ماشومانو په صحت خراب اثر پرې باسي، خو ډاکټرانو بیا دا آوازې بې بنیاده ګرځولې دي. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بل ګیټس د فبروري په 18 د پاکستان د سفر پر مهال ویلي وو چې په راتلونکو کلونو کې له نړۍ څخه د ګزړن د ناروغۍ ختمېدل ممکنه دي. نوموړي د فبروري په 18 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د پاکستان د سګنیو اقداماتو له وجې ښایي د پولیو ناروغۍ ختمول ممکن شي. په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر زبیر ظاهر اویل چې په شمالي وزیرستان او دغسې نورو لرو پرتو سیمو کې هر ماشوم ته د پولیو ویکسین ورکول ګران شي، نو ځکه تر اوسه د پولیو د وایرس مخنیوی ممکن نه شو.
پولیو باندې لکه ګورنمنت زیات سپیس ورکوي که نه، وایم چې موږ ته که پیرنټس وي هغه ریفیوزر وکړي نو بیا پولیس والا هم ورسره ورشي او کوي هم لکه ډېر زیات سپیس پرې اچوي. دا نورث وزیرستان شو یا کومه د قبایلي سیمه شوه، د دې چې کوم ډېر خلکو هغه سډېر موږ د پورې آی ډی پیز وو، او زما چې کومه خپل اندازه ده نو مے بی چې په دې کیسو کې لکه دې خلکو کې دی شي
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې په 2021 کال کې د پولیو یو پیخه ثبت شوې وه چې په بلوچستان کې مخې ته راغلې وه، او په 2020 کال کې بیا د پولیو 4 کیسونه ثبت شوي وو. د روغتیا چارو پوهان تور پورې کوي چې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي خپلې ذمهوارۍ په سمه توګه نه پوره کوي او د شوو مهمونو سم ریکارډ له ځان سره نه ساتي چې آیا په رښتیا هم ټولو ماشومانو ته ویکسین ورکړل شوي او کنه. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط بیا مشال ریډیو ته ویل چې له پاکستانه تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه نه دی ختم شوی. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې په دې وروستیو کې امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي چې له وجې هلته د پولیو مهم په سمه توګه نه کیږي.
دیکھ بیا د ډیر ملټیپل فیکٹرز چې دا کیسو لرالو یو ټولو نه ډیره غټه خبره ده چې کم التا د ډی ایچ او د آفس چې کم سټرکچر دی او دا غي چې بیا کم کنټرول دی التا په خپل په هیلث سټاف باندې غټه زیات کمزور دی. تاسو ته پته ده چې زمونږ د دې پولیو کمپین د پاره مونږ ته چې کم ورکرز پکاري هغه مونږ پریفر کوو چې مونږ ته ګورنمنت اکاونټیبلز ملو شي، یعنی داسې خلک چې غي په سرکار کې کار کوي. دا غي دوه درې وجوهات دي. یو وجه خو دا غي دای چې هغه پرمننټلی مونږ ته ار یو کمپین د پاره اویلیبل وي، نو چې هغه سره کم ډیټا کلیکشن کیږي د کورونو د ماشومانو نه هغه کنسیسټنت وي، هغه بیا بدلیږي نه. او خامخا چې یو سړی سره د دوه درې کمپینونو نالج راشي نو دغه نه ماشومان مس کېدل یا مور پلار دغه نه ماشومان پټول د دې امکان ډېر زیات کم شي. درېمه خبره هلته په وزیرستان کې تاسو ته پته ده چې د ایوزي کانسپټ دغه مطلب پرسن اے چې دی هغه به ټریننګ والی او پرسن بی به دغه په ایوز کې بیا به هغه کمپین وکړي، نو چې ټریننګ اے اغشته دی او کمپین بی کوي نو دې ریزلټ به سره وځي. مونږ ډی ایچ اوز بدل کړي هم دي، په دغه وجه باندې درې بدل شوي دي پرله پسې په تیر کال یو نیم کې. په ډاون ډسټرکټس کې په پېښور کې نوخار کې دغه علاقو کې چې کم کار کوي هلته کمپین کوالټي کم نه، نو په هغه کې یو ډېره غټه وجه د نورو وجوهاتو نه علاوه چې دا دغه دا چې سیف
د ډاکټر عبدالباسط د دې تورونو په اړه مو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سږ کال د پولیو نوي کیس ثبتېدو وروستو د اپریل په 15 د پولیو مخنیوي لپاره د کاري ډلې یوه بیړنۍ غونډه رابللې ده. نوموړي د اپریل په 13 په خپل ټویټر لیکلي چې د پولیو د نوي کیس ثبتېدو ډېر اندېښمن کړی دی.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
تسو مشال ریڈیوری په خیبر پښتونخوا کې پارځي توګه د اخصل سو شوونکو سازمان وای په خیبر پښتونخوا کې لتیری شاوخوا 15 کلو راسی څلور شپته زره زده شوونکي په سرکاري سکولونو کې اخصل سوي خو تر اوسه لا هم مستقل سوي نه دي. د یاد سازمان صوبای مشر عبدالرحوب مشالی ډول چې حکومت په وار وار له دې شوونکو سره د مستقل کولو په ژمنه کړې خو پوره کړې نه ده. د کم پرځ چې د استادانو احتجاجونه کړي دي. د تعلیم صوبای وزیر شهران تریک د اپریل په 2 یوې غونډې ته د خبرې باور ورکړی چې ډېر زر به دا ټول استادان مستقل کړل سي. شبیر جان له پېښور رپورټ لري.
خیبر پختونخوا کې د اډهاک یا غیر مستقل استادانو د صوبایي سازمان مشر عبدالرؤف مشال لیډو ته وایي چې د 2013 راسه خوشا سلور شپې تزره استادان په سرکاري سکولونو کې برتی کړی شوی دي. خصوصا واره د حکومت د لوزونو او د دوی لخوا د احتجاجونو باوجود دوی مستقله نکړي شو. په دې کې نه یوازې نارینه بلکې زنانه د بیلابیلو مزرو ښکار او کم شمیره ډلو استادان هم شامل دي.
د حکومت خپل پالیسي وي چې کم څونه کسان چې واخلي نو هغه ټایم بعد پخپله ریګولر کیږي. خو زمونږ د ټیچرانو دا مسله چې کم د 15 کالو شو اوسه پورې د هغې د وجې نه ډېرې مسلې دي. استادانو ته ترانسفر مسلې وي، د هغې نه علاوه د انوسی مسله وي، یا که څوک مخکې نور هایر ایجوکیشن کول غواړي هغې کې مسله وي، داسې لکه ډېرې مسلې وي. اصل کې دوی ته د سیول سروینټ چې کم رایټ چې هغه ورته نه ملاویږي. په دې سلسله کې زمونږ د ینګ ټیچر اسوسیشن شهرام ترکی صاحب سره خپله هم یو ملاقات دی، نو انشاءالله په هغې کې به دا خبرې نور هم کلیئر شي.
پښتونخوا کې د سرکاري استادانو یو سازمان صوبایي مشر عزیز الله خان په دې باب له مشال لیډو ته وایي چې قانون د دوی د مستقلولو لپاره جوړ شوی هم دی، خو ځینې حکومتي محکمو دا اعتراض پورته کړی چې د ګریډ 15 نه کم بره برتیانې دي دا به د پبلک سرویس کمیشن د لارې کیږي نه چې د عام ټیسټ د لارې.
ایکټ جوړ دی درې سالور 15 پیری غلاړ رال کله په لا ډیپارټمنټ اعتراض کله په فینانس او کله په اسټابلیشمنت. بهرحال ایک یو ټیکنیکل ایشو وا هغه ایشو اسٹبلشمنٹ وچیرا دے کے تاسو دا گریڈ 16 پورے برتی کڑے دا نو 16 گریڈ برتی چ کمندانو دا پبلک سروس کمیشن اختیار دے. او چون کہ دے نمخ کی ہم دا پریکٹس شوی دے مخکی نکالو کہ ہم دا ایس ایس ٹی چ کم زمون کے دے گریڈ 16 اگے پورے دا ٹول برتی این ٹی ایس پترو شوی دا او دا 13 گورنمنٹ کم تقریبا 45,000 ٹیچرز چ دینو دا بیا ریگولر شپا اسمبلی پائے نو پدے وجہ بانے دا شیز دیر زیات لیٹ شوٹ. بہرحال اس منسٹر سے پرن پدے کہ دا یو اقدام کڑے دے او دا اعلان کڑے چ انشاءاللہ دی بڑے زر خل خوشخبری ہو رہی.
ولی پدیڑمو سو سوارے دا خیبر پختونخوا تعلیم وزیر شهرام خان ترکه دا هغه مرستیال او بیا د محکمه ډایریکټر حافظ ابراهیم بیا د تعلیم محکمه سیکرټری او مرستیال ډیپټی ډایریکټر اقبال خان سره هم تماس ہونے وو او چا هم خبره ونه کړی. په د اپریل په 20 د تعلیم صوبای وزیر شهرام خان ترکه په پیښور کې د محکمه همدغه چارواکو او د ټولو ضلعو تعلیم محکمه مشرانو سره ویغونډ ته د دې خبره باور ورکړی چې ډیر زر به دغه ټول کچن او کارو باندې برتی شوی یا اډهاک استادان پاخه کړی شي. او په دې اړه د تعلیم محکمه لخوا یو خبر پاڼه هم جاری شوی. دا وزیر تعلیم لخوا شوی غونډه کې دا هم پریکړه شوی چې صوبه کې دا وخت د استادانو کمی پوره کول لپاره دوی نور هم یو زره استادان د برتی کولو عمل روان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي ده سارو دنیا دې هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږ دې نه شوم درته مې ډیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لن معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
د
د خیبر پښتونخوا پر نهو ضلعو مشتمل لوی ډیویژن ملاکنډ پاړه پېښور هایکورټ کې د دیر اوسیدونکو په دوو برخو کې ویشلو پاړه د خیبر پښتونخوا حکومت پر ضد مقدمه درج کړي. دوی وایي ملاکنډ ډیویژن دې په جغرافیایي توګه وویشل سي چې د لرې پرتو سیمو خلکو ته اسانتیاوي برابرې سي، خو حکومت په دې اړه لا خپل دریځ نه دی وړاندې کړی. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
پېښور هایکورټ کې د اپریل په 28 نیټه د دیر مقامی اوسیدونکو ملکن ډیویژن په دوو برخو کې ویشل لپاره کیس جمع کړی. مقدمه کې په تفصیل سره لیکلی شوی چې د خیبر پښتونخوا لوی ډیویژن ملکن نه ضلعو مرکز سوات سیدو شریف ته، چې ورته د چترال، باجوړ او د دیر لری پرتو سیمو خلکو ته په تک کې مشکلات را مخامخ دي. د اپر دیر جماعت اسلامي امیر عزیز الملک په دغه اړه مشال ډېډو ته وایي
د سبا د پاتېر راشي خلکو ته به اسانی پیدا شي، د تک را تک کې به مشکلات داغې حل شي، رش په ډیویژن په د پاتېرو باندې کم شي، دا شان نو خلکو ته به روزګار مواقع ملاو شي، سټاف عمله کې به اضافه وشي او دا خلک چې په پرسکتی مرګر هیډ کوارټر یا چک در هیډ کوارټر د هغې په نتیجه کې سونه خلک راځي، دې په اکانومي باندې ازګر په کاروبار باندې به خاص هر پرېوځي. نو دې په وجه باندې پیدا خوشته چې دا دواړه ملکن ډیویژن په دوه حصو کې تقسیم شي، دیر ډیویژن په نوم باندې یا د سوات ډیویژن په نوم باندې چې څنګه مشران مناسب گنی یا اے پی سی پی را وخته شي.
درخواست گزارو موقف دی چې ملکن ډیویژن نه ضلع چې پکې سوات، شانګلا، بونیر، ملکن، اپر او لوئر دیر، باجوړ او د چترال دوه ضلع شامل دي، دغه دې په جغرافیایي کچه وویشل شي. په دا اړه د شانګلې سره تعلق لرونکی د پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام وایي
په دې کې خود اوس داسې خبره شته هم نه، د ډیویژن د راتلو لپاره سر کمشنر د ډی ای جی آفس دلته شو نه شو ډېر کم داسې خاص دغه خاص پلینه دا او که جوړ شي نو موږ د به اعتراض هم نشته ومخه خبره دا کاغذان نشي او موږ د دغه ځلې ځان نشو نو زرا زي بدی به نشتی لوی شه ډیویژن دی دارې ډیویژن شي موږ هم سپورټ کو خو زم مینلی نمبر 1 سپورټ زمادارې جرا ڈیولپمنٹ آف کار کول او نور بالکل دغه شینو دغه نیچرل خبرم دا چیرا سایڈ ځان نیچرل چترال او د دیر او د باجوړ خپل یو بیلټ او زمونږ د بونیر او شانګلا او سوات او ملکن خپل یو بیلټ نو بالکل شینو ځاسه نقصان پکې نه شي. نور ډیویژن وړې وړې دی او دغه ډیویژن
د ملکن ډیویژن دوه برخو کې ویشلو پاړه د جیو ټلویزیون ملکن ډیویژن بیروچی محبوب علی وای چې دې تقسیم سره ځل لوتا څه خاص پیدا نه رسی.
یونټ ښه دی دا بد نه دی خود دا ویم چې دا کم چې موجوده نظام دی په دې نظام کې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت چې کم دی نو هغه هر ضلع خپل اختیارات ورکړي دي، لکه په هر ضلع کې چې کم دی نو خپل د هیلث ډپارټمنټ شته دی، هلته کې ډپټي کمشنر ناست وي، هلته کې ډی پی او صاحب ناست وي، هلته کې د هرې محکمې سربراه چې کم دی هغه ناست وي. د ډیویژن چې کم پخوانی کنسپټ هغه کنسپټ چې کم دی هغه سچ نشته دی، ځکه په دې پوره ډیویژن کې که تاسو وګورئ نو ماسیوا د دوو محکمو نه چته چې یو ډی جی صاحب ناست وي او چته کمشنر صاحب ناست وي، د هغې نه علاوه ټول سہولیات چې کوم دي نو هغه په هر ضلع کې په خپل خپل ځای باندې موجود دي. زه وایم چې یاره که فرض کړه دا موږ دوه ډیویژن هم کړو د هغې به فایده صحیح لګه، ما سیوا د دېنه چې یو به کمشنر سیوا شي او یو به ډی جی سیوا شي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په دغه اړه سوات دورې په مهال خبریالانو ته ویلي ول چې فیصله به د ولس په مشوره کولای شي، خو عدالت کې تر دې دمه حکومت د درخواست ګزار په جواب کې خپل موقف نه دی وړاندې کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د رواني غړي ورستي ريپورت ترازو لا غورستو بیا یو سندر هم دراورو. د پېښور په حیات آباد فوټ سټریټ کې تر تراوي ورستې ډېر غاڼه غونه وی او په سلګونه ځوانان ورته د ساتيري او مشهور چای چشلو او نور خړو لپاره ورځي. د ځوانانو وای پر ملکی حالاتو، کاروبار او تعلیمي حالو زلو باندې خبري اترې کوي او دلته خپل ستړي هم باسي او تر پېښلمې پوری ناست وی. د مشالې خبريال فرهاد چناري هلته ورغلي او له هم هغه جایزه خې د ريپورت را لېږلې.
د پېښور په حیات آباد فوډ سټریټ کې موجود یو شپه دلته کې ډېر زیات ځوانان راځي د ترونه پس دلته مختلف خوراکونه کا او بیا ورسره دوی چې کوم دی گپ شپم لګی په ملکی حالاتو خبرې کوي، د خپل تعلیم والے سره خبرې کوي او خپل ستړیا هم دلته وباسي.
زما نوم احسان الله دی، زه خپل د چای استاد یم. زما سره خو نو کافي کشمیري دوت بدی دوت بادامي
اور گارنٹی سلیمانی مٹکا چائے اور اسپیشل کراچی چائے مطلب منگ سر ڈیر قسم نے کم سے کم 15 قسم چائے دی منگ سر چائے مروانی پراٹھی روانی آلو پراٹھا چکن پراٹھا ملائی پراٹھا چاکلیٹی پراٹھا سادہ پراٹھا انڈا ہاف فرائی فل فرائی آملیٹ اور چھنی پراٹھا چیز پراٹھے منگ سر ادا پراٹھے را سر جی اور بس درپیش نے بھی بھر دو 2 بجو بس منگ کار ڈیر خروانی ماشاء اللہ دس پارٹی نشتہ چاہ پر دا ٹیم پر نہ بجے رائش بیا در 2 بجو ناشتی دس زوانا نشتہ چاہ بس رائش چھ اس کی بس جی
خبر رات واخل
محمد حارث جی منگ مسلسل ڈیلی راجو مرغری مراسر خام خدل تراجو چیز کر اکثر منگ ترا پس راسو اسٹڈی مباسو اسے گپ شپ دپارم راجو اور ٹیسٹ دل تا ٹیسٹ خدے آگے دپارم راجو ڈیر زبردست کوالٹی ڈیرا ہائی دے زخل جم اسٹون کار گم بے شک دل تا چیراشی مرغری یوزیش اخبل کا روزگار باندھے ملک حالات باندھے خام خا چی مرغری یوزے کی گپ شپ پلے گی
خبر
نن خپل بزنس ریلیٹڈ د جیم سٹون ریلیٹڈ کار لگ خراب شو کورونا وجہ زمون دا کار ډیر غشو زګه چی بینکو کم بندے افغانستان لاریم بندی دی
تو فلم مروت میں نام آدھے جی دلتا فوڈ اسٹریٹ تر اگلے ہفتہ بعد فیس سکس اور فوڈ اسٹریٹ تھا اور تراؤن پس پس دغل تھا اکثر دزوانان سر ٹولی جی اور یو شغل میلہ دلتا لگی جی یہ غش بس مصروفیاتی ٹیم سر پچھاڑو جی روجی خو الحمد للہ ڈیر شی روانی دی
او سبق
او سبق ہوئی جی یونیورسٹی ہوئی جی پولیٹیکل سائنس کا خام خان سبا خود سیاسی گرما گرمی ڈیرا تھا پچھے لگی آئی پچھے دمرا بیس لگی یار انسان یو خپل نظریہ پچھے پیش گئی او بس دمرا چچے ایکسپیرینس انسان چھ نظریے یا آپ خپل یار دوست پیش کو سر پچے
زمان خاکان جی
خاکان کم زنا راغلی ہے
زی جی لنڈیر باپ صدر نراغلی ما او دل تا منگ رازو تراون پس نو ډیر خما هولی لکه افطاری هلکه غون ته کیو کو بیل تمرګرو سره شو کله تکیو خرو کله بریانی مریانی او خرو سیدا لذیذی تکو کیو بیل ټیسټ سیدا نو دغه ز خپل ټایم روجو کی جی پاس کو وای نه پس ک چرته فوتبال مو کو کرکټ مو کو تعلیمی کیریر الحمدللہ دا ټول خده او بس مون خپل زړه وختونه را یادول چې کم کالج کې مستیانه کولې دغه بم کول خپل ټیچران بم را یادول
ننم سره یاد کړم
ننم بس ما مون چې دی کی سونه مستیانه وې سونه دغه م کړې هغه خبرې نه هېری کی بس زړه زړه سره یادو
دنده چیرې لکه نومم سره
مانو میکرام دا
څنګه راغلی هلته
بچا یو تر غلی وس زه خو مور ډیلی رزو بشیر آباد نه او تر ویو کو بدل تر زو غپ شپ لګو مرګری منازیر سره اور زبردست زید اور زبردست ماحول دا او خلق ناس یار سره انجوئے کئ دلته خلق راضی بس زه خو بارے ما قطر کې غرم نه روزیت ان شاء الله اختر نه پاسو بیا زمو ډیر خوند کې نو مو خدا کوټه چیو تر زو او ډیر خوند کې ډیر زبردست ماشاء الله ډیر خستا پیرا او ماحول هم ډیر زبردست وی او پن کې دلته راشي سړی مطلب ستړي ستمنی ختم شي او مرګری می غپ شپ هم لګي
Yeah, please.